عندي لين خبرونا. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه یې افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تیره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسیږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا ناوخته په ویان کې د افغانستان پر ګاونډو غږ کړی دی چې د کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تیره هغه چې د نجونو زده کړې محدود کړي دي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډیره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړي دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا لسپینې مړۍ ولسته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغله او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جام اتلسمه سیالۍ د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه استرالیا 325 منډې کړې دي په 4.3 اورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي وکتل شي چې دغه لوبه څوک ګټي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت نفت لوري ته به روان دی ان شاء الله موږ به داسې ورځو وینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی امه متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شزو د تعلیم لپاره کار کړی تابن زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یادنن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې ژم تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستربلې تابن خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله کار کړی شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی وو نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي دا باندې غوي به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي تاسو ته به تر معلومی جرا پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتا افغان انجنې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغه د ډیپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان انجنې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شزو لپاره چې په د افغان شزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټوس څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بیخي ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم ماده ذکر سوي دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې شزې آینده په افغانستان کې څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي
تابن مسایل به منفی لوري ته روان وي او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سوي دي په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر سوي په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډیر سوي کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سوي او دا ټول شیان له بې سوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغاني ښځې ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ راخ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو د غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده خبرې اترې یې درلوده اما د افغان شوز هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد د ننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې کوم موضوع چې دوی ته ګټه ډیر رسولې سي داغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما مور چوپ نه پاتېږي، مور د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټول نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې حتی مکاتب ته نسی تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاد هم برخه درلوده چې د شوز استاد ولې کوله. څه فکر کوي چې د شوز استاد ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې. زه
فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پرې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شزو هغه سری کرشي چې وی دا غو په حق لري یا هم بحث نه کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکی خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کوم نفقه سو کوټه برابرې، نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي، پا په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسي ټول خو راوتی نه سي، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي، د لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نورو افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره، نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په حق له وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پریښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب تبسخه جلاو، زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانه وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیدي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تابن سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه. اما اوس فعلاً د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به سمره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلاً هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 10 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مود ته تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینې کورنۍ کې شزه مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغه نارینه وو ته چې د شوزو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمينه مساعده شوی ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه شزه خو اوس د ژغ اوریدو د پر کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې د کومامه په هوی پروګرامونه چې و په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډيري د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډيري چې دوی اوس د لري پروتو سیم کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاریخواله ماده مخامو ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي ترڅنګ په کومو مرکې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیری سیمې به وي چې مشتلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پیدا او دغه ما په هوی پروګرامونو په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به ما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لارې به وي د رادیوګان لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانی چې به وي پوټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم ما په هوی وو د شزل را او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوقو په حق له خبرې دی تابع نو سیس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزه د خپل حقوقو په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزه پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزه لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسي
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي زه مطمئنه یم چې دوی پیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د دې لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتمن دا وضعیت چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لار پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې د ریژه چې آیا د حکومت قوانين چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دی یوازې د کاغذ پر وای دی د یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي مجملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 21.